ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. در برنامه بعدی با همکارم اجمل ان باشید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. قدرمن دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ګډون نه کوي. په کندوز کې د پامیر شلمې فرقې چارواکي وایي د دې ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې عملیات پیل کړي دي او پرمختګونه یې پکې کړي. او د اوکراین پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د دې هیواد د ختیځ پر سیمو د کیف ولکه پراخیږي. دوستانو یو ور بیا درته هر کله وایو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو. خو سرکیم پاموکی خبرونه ته دا برتانیا حکومت په افغانستان کې د ولسی تړون د بیا رغونې له پروګرام سره د 6.5 میلیون ډالرو په ارزښت مالی مرسته کوي. پاکستان کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي چې یو شمېر مرستندوی هیوادونو له افغان کډوالو سره د مرستو ژمنې کړې دي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړې چې لوی قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې ناکامي به د نړیوالې ټولنې لپاره د ورختای یو خبرداري وي. بشپړ خبرونه واوري. د برتانیا حکومت په افغانستان کې د ولسی تړون د بیا رغونې له پروګرام سره د 6.1 میلیون ډالر په ارزښت مالی مرسته کوي. د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې دا پروژه به له سیمایزو ادارو سره مرسته وکړي چې خلکو ته ټولنیز خدمات د ټول هیواد په کچه د ولسی تړون له پروګرام سره سم وړاندې کړي. بیان زیاتوي چې دا پروژه پرون په کابل کې د برتانیا د سفیر او د سیمایزو ارګانونو د خپلواکي ادارې د کلیو د پراختیا وزارت او د آغا خان بنسټ د استازو لخوا پرانیستل شوه. د خبر پاڼې له مخې د اکسس په نوم د دې پروژې لومړی پړاو د هیواد په شپږو ولایتونو کې په پام کې دی چې په ترڅ کې به یې خلکو د ګډون له لارې نږدې 1 میلیون افغانان د پوهنې، روغتیا، کرنې، برېښنا او اوبو په برخو کې له خدماتو ګټه واخلي. په پاکستان کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي چې یو شمېر مرستندوی هیوادونو له افغان کډوالو سره د مرستو ژمنې کړي. په پاکستان کې د افغانستان مرستیال سفیر وایي په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په بلنه په پرونی غونډه کې د مرستندوی هیوادونو نړیوالو موسسو استازو د افغان کډوالو پر ستونزو اندېښنه وښوده. خوشمنه وکړه چې له دوی سره خپل هیواد ته د ستنېدو په ګډون په ټولو برخو کې مرسته وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفیر مرستي د افغان سفارت مرستیال زردشت شمس په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړه. فغلی شمس وایي د ټولو هیوادونو استازي چې هلته وو اندېښنه یې څرګنده کړه. خو یې ویل چې همکاري به وکړي او هره پرېکړه چې کېږي دوی به له افغانستان او افغان کډوالو سره ودرېږي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د روانې جنورۍ میاشتې تر پایه مهلت ورکړی چې خپل هیواد ته ستانه شي، خو کډوال دا وخت کم بولي او د نور مهلت غوښتنه کوي. هسپانیا غواړي د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د روزنې د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمېر زیات کړي. د اسپانیا د دفاع وزیر پرون په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د اضافي اسپانوي سرتیرو شمیر ونه خوده. خو یې ویل چې اسپانوي روزونکي به د افغان ځانګړو ځواکونو د مسلکي وړتیا پر لوړولو تمرکز وکړي. اسپانیا تر 2014 میلادي کال پورې په افغانستان کې شاوخوا 1.5 زر سرتیري درلودل، خو په همدې کال د ناټو ډیرو غړو خپل سرتیري له افغانستان نه وایستل او دا مهال د ناټو د رسمي ارقامو له مخې 8 اسپانوي سرتیري د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې دېره دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د 19 کلونو لوبډله نن شپه ناوخته له ایرلند سره د مسابقې ډګر ته وځي. دا مسابقه د کرکټ د 19 کلونو لوبډلو د نړیوال جام په لړۍ کې ترسره کیږي. افغانستان چې له پاکستان، سریلانکا او ایرلند سره په ډی ګروپ کې لوبې کوي د 4 پوینټونو په لرلو سره د خپل جدول په سر کې دی. افغان 19 کلونو تر اوسه دواړه حریفان پاکستان او سریلانکا مات کړي او کوارټر فاینل ته وتلي دي. خونند شپې د لوبي ګټل زکه مهم دي چې افغانستان به د ګروپ په سر کې پاتې شي او په کوارټر فاینل کې به د بل ګروپ له دوهم ټیم سره لوبه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداري ورکړی چې د لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې ناکامي به نړیوالې ټولنې لپاره د ورختای یو خبرداري وي. د د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ګواښ کړی چې که په دې تړون کې اصلاحات رانه شي له ایران سره به د 2015 کال اټومي موافقې نه ووځي. سرګی لاوروف پرون په هغه غونډه کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ګڼ وژنې د وسلو د خپراوي د مخنیوي پر ضد د اقداماتو په مقصد د اعتماد رامنځته کولو لپاره جوړه کړې وه وویل څرګنده ده چې د یو اړخ په غوښتنه له شپږو لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې ناکامي به د کوریا د ټاپو وزمې د اټومي لانجې د حل په ګډون ټولو نړیوالو ته د وارخطایي یو پیغام وي. لاوروف د ټرمپ ادارې ته د غیر مستقیمې اشارې په ترڅ کې وویل چې د نړیوالې ډیپلوماسۍ دا رښتینې بریا باید د یو هیواد د ګټو لپاره له لاسه ونه وسي. د روسیې د اوکراین د پارلمان هغه پریکړه چې د هیواد په ختیځ کې دولتي حاکمیت د پراختیا هڅه بلل شوې د جنگ اعلان بللې. لایحه د دونباس په نوم د اوکراین د ختیځو ولایتونو لوهانسک او دونیتسک هغه سیمې چې د بلدون پالو په ولکه کې دي په موقتي ډول اشغال شوې او روسیې یرغلګر هیواد بللې. د اوکراین د 455 کسیز پارلمان لخوا د لایحه چې د لانجو او اعتراضونو باعث شوه پرون په 290 مثبتو رایو تصویب کړه. ولسمشر پیټرو پوروشنکو چې د دې قانون له پلویانو څخه وو پرون پر خپل ټویټر په یو پیغام کې ویل چې حکومت بل سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو د اوکراین له قلمرو سره د اشغال شوو سیمو د بیا یو ځای کېدو لپاره هڅو ته دوام ورکړي. او پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو یوه میرمن او د هغې لور په دې خاطر وژلي چې په کوټه کې د پولیو ضد کمپاین کې برخه اخیستې وه. د پاکستانی پولیسو چارواکي نصیب الله خان ویلي 50 کلنه سکینه بیبي او د هغې 40 کلنه لور الیزا پرون هغه مهال د دوو موټر سایکل سپرو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شول چې د پولیو پر ضد د واکسین څاڅکي ماشومان ته ورکول. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابهوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ګډون نه کوي. دا چې ولې په ریپورت کې به پرې خبر شي. په کندوز کې د چارواکو لاغه څرګندونو مخابرو چې وایي د چارداري ولسوالۍ کې د هغه سیمو کې عملیات پیل کړي چې د طالبانو په ولکه کې دي. همدارنګه به مو د کونړ په مرکز اسداباد کې د خاریانو له هغه ستونزې خبر کړو چې د څښاک له اوبو سره لري دوی وایي د څښاک پاکې اوبه په ښار کې په ډېرې سختۍ پیدا کیږي. د امریکا متحده ایالاتو د هغه جرمن وګړي د ورسپارلو هڅه کوي چې د القاعده شبکې سره په همکارۍ تورن دي. پر دې سربیره مولدې هم خبرو چې د اوکراین پارلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د دې هیواد د ختیځ پر سیمو د کیف ولکه پراخیږي. که وخت نور ریپورټونه هم لرو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام له یاده مباسي. دوستانو تاسو موږ غلا ساتي راډیو ناوړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ګډون نه کوي. ټاکل شوی ده چې د امنیت شورا نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغانستان په سوله کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ونډې په اړه بحث وکړي. خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې ښایي د دې وزارت سیاسي مرستیال ګډون وکړي. په اړه یې نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې.
افغان چارواکی وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین رباني د افغانستان استازیتوب ونه کړي. ښاغلی رباني د بلخ د ولی په توګه د عطا محمد نور له لرې کېدو وروسته د رابرسېره شوې لانجې د حل لپاره له څو اونیو راهیسې د جمعیت د ګوند د مشر په توګه له حکومت سره د خبرو اترو مشري کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي سفیر او استازي محمود سایقل پخوا تر دې ویلي وو چې په دې غونډه کې به ښاغلی رباني ګډون وکړي. خو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان صبغت الله احمدي تیر مخام ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی رباني د ځینو مهمو کورنیو مسایلو له کبله په هیواد کې پاتې کیږي او پر ځای ښایي د وزارت سیاسي معین په غونډه کې برخه واخلي.
خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر مسائل کلان و حاد داخلی
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د کورنیو سترو او مهمو مسایلو په خاطر نیویارک ته خپل سفر فسخ کړ او ټاکل شوی چې د بهرنیو چارو وزارت له موینانو څخه یو خی حکمت خلیل کرزای په دې غونډه کې ګډون وکړي. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه مهمه بللې. د بهرنیو چارو وزارت معین نصیر احمد اندیشه د سه شنبه په ورځ وویل په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ونډې په اړه بحثونه په پام کې دي. سیاسي کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن ودیر سپای وی امنیت شورا به د رباني لنه ګډون سره سره په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه بحثونه او پریکړې وکړي.
دا د یو خانه د افغانستان د حکومت ضعیف موقف خي او دا چې په حکومت کې هم نظری او همغږي وجود نه لري، مګر د افغانستان په مورد کې د سولې په باره کې فکر کولو کې عدم اشتراک د وزیر خارجه د افغانستان چې خپلو شخصي ګټو ته نظر په ملي ګټو ترجیح ورکړې ده هم کوم اهمیت پکې نه لري. دوی حتما د افغانستان د سولې مورد کې خپل تصمیم نیسي.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د یوې غونډې د تیاریو خبرونه په روانه اونۍ کې وروسته له هغه خپره شول چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی کابل ته ولاړ او له افغان چارواکو سره یې ولیدل. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر خیرات عمروف چې هیواد یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي ویلي دي چې په افغانستان کې سوله به د ده د ماموریت هدف وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کندوز کې د پامیر شلمې فرقې چارواکي وایي د دې ولایت په چارداري ولسوالۍ کې له څلورو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو تصفیهوي عملیات روان دي او زیاتوي چې د دې ولسوالۍ ځینې سیمې د وسلوالو مخالفانو له وجود نه پاکې شوې دي. بلخوا د دې ولسوالۍ خلک وایي چې د روانو عملیاتو له کبله زیات شمېر کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي او کډه شوي. اجمل آرین له سیمې تفصیل راکوي.
د پامیر د شلمې فرقې درستیزوال سید قربان مسوی د پنجشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه عملیات کې د افغان ځواکونو د نموړي ولسوالۍ یولس لوی کلي د دولت ضد عناصرو له شتون څخه پاک کړي او نور هم د پرمختګ په حال کې دي.
تاته که شما دیدین تصفیه شده از دو سال قبل مخالفین مثلا اینجا را
دغه سیمه چې موږ تصفیه کړی دي له دوه کالو رئیس دی وسلواله مخالفانو تر واک لاندې وي او سمه عملیات ډیر ښه پر مخ روان دی او موږ کوشش کوو چې په تصفیه شو سیمه کې د تل پاتې امنیت په خاطر امنیتی پوسټ جوړ کړو. نو موږ زیاته کړه چې په دغه روان عملیات کې تر اوسه پورې دیارلس تنه وسلواله مخالفان وژل شوي او ولس تنه نورې ټپیان شوي دي. د هغه په وینا چې په دې عملیات کې دولتي ځواکونو او ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو په ورته وخت کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې شپږ تنه افغان ځواکونه او پنځه تنه امریکایي ځواکونه یې وژلي دي. اما د کندز سیمه ییز چارواکي بیا د وسلوالو مخالفانو دغه ادعا ردوي. بل خوا د نوموړي ولسوالۍ خلک وایي چې د روان تصفیهي عملیاتو له کبله په سلګونه کورنۍ له خپلو کورونو څخه وتلي دي او اوس مهال له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ګل احمد او ناز بیبي چې تازه د چهاردرې ولسوالۍ نهرې صوفي سیمې څخه بې ځایه شوي دی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
نه هغه د دې ملت غم کوي او نه دا خلک مایران پاتې دي چې مونږ چاته د خپل داد وړاندې کوو. اخوا څوک دی؟ خو طالبان دي. له دې خوا دولت واري، له خوا طالب را واري. راو نوځي له کوره په کور کې مري که میداني سي په سارا مري. دا خلک یو رقم مایوسه دي. لار ته ورکه چې مونږ په کومه لار
په دې ځمه کې مونږ له چاردرې نه ورسوي استو زاین لرسو په کې ځوان د په دې یخ ځمه کې مونږ ورسوي استو د خوراک شای
بل پلو د کندز د کډوال او راستنیدونکو ادارې چارواکي د تازه بې ځایه شوو کورونیو شمیر په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې دوی سروې پیل کړې او وروسته له سروې پر بې ځایه شوو خلکو اړینې مرستې وشي. د چهاردرې ولسوالۍ د کندز ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له نږدې او ناامنه ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. همدارنګه له بغلان او بلخ ولایتونو سره ګډه پوله لري او له پنځلس کلونو راهیسې د دې ولسوالۍ ډېرې برخې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې دي او یاد ولسوالۍ د څو ځلې لپاره د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې ده. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، کندز.
د لشکرګاشر او جن نور ورتل
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاد کې د کوچن ریاست
مسولان سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وای
په بهر فچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
د کونړ په مرکز اسداباد کې د څخلو پاکو بول نشټوالي خلک شکایت کوي. دوی وایي د خروالۍ له خوا نلونه غزول شوي خو په کې نشته چې د همدې عمله ډیر کسان د سین له ککړو اوبو ګټه اخلي چې د بیلابیلو ناروغیو سبب کیږي. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الانوري پرې تفصیل لري.
دلته د خاروالۍ دننه د څخلو پاکو اوبو یو ژوره څه وستل شوي. په خار کې د اوبو رسولو دپاره پایپونه هم غځول شوي خو اوس پکې اوبه نشته. د اسداباد خار اوسیدونکي وای دوی د څخلو پاکو اوبو د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي.
نوم یې عدنان صافی. موږ خو شخصي په خپلو پیسو باندې اوبه راوړو، ډېر مشکلات دي او کورونو ته اوبه راوړو، کلی د ریاستونو نه راوړو، کلی هم د لاندې منډکور کې چې نه ده کلی غینه راوړو، دوه بو غړ مشکل نه ورونه.
زمانو مر رفیق دی
تبدیل جمنګ کله تیګی شوروانی یاد مکتبونه نو وز یا کم زنانه ما شومان رول لري یغه وبنه نش پیدا کولې ګرځي په دې بازار کې وبنه پیدا کوي. یو نیم سړی کولری راډه کله غم د پیسو په بدل کې ورته وبره وړي دا ډرالو والا ګرځي هغه ته پیسې ورکي وبور لراوړي غم په دکان کې داخلي خو ځینې سم شومان بیخی تیګی شوی راشه وبنه شس کله بیت شړی.
خلک وای د اسداباد په یو شمیر حمامونو کې د ویلو ککړی وب کارول کیږي او همدارس په هوټلونو او سموارونو کې د لوخو منځلو د پاره هم له همدی اوبو استفاده کیږي چې لامل خاریان په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي.
فرحاد الله ساسی ما د ټپور لسوالی اوسیدونکو ما مرکز اسداباد یو سموار لرم د نورو خارونو په تیر باندې ناپاک اوبو بیخی ډیری دی. دلته موږ مجبور یو سار وختي د منډکول څخه آیا د دولتي دفترونو څخه موږ لاړ شو ته اوبه راوړو. یو ټپ کوم د بدیر شوانی باندې تمامیږي ډیره سخت ستونزه د اوبو سره لرم.
ورځ ما دلته چغاسره کې دکان د بازار کویان خو دې سړي چې بیا هم ډیره زیاته چټلی لري.
تاسو وګورئ د سینو بو تاغه تم د څه مختلف قسمه غندونه را چول کېږي د دکانداران یو غوړ یا داسې نور د بازار ویالي وګوره ډېر زیات غندګي لري نو هم د سکول لپاره چې زیان لري د سکول لپاره مناسب وګڼي دي.
ډاکټران وایي د اسداباد په بو کې د پولیو یا فلج ناروغي مثبت وایرس موندل شوی او خلکو ته پکار دي چې له یادو بو د ځان منځلو او دس او نورو چارو کې له کار اخستلو څخه ډډه وکړي څو له یاد وایرس او نور ناروغي وژغورل شي. د اسداباد مرکزی روختون رئیس ډاکټر محمد فاروق صحاق ازادي رادیو ته د ناپاک اوبو د کارولو او د هغه د ضررونو په اړه وویل.
همدغه منتنی اوبه چې دي دا د مورقې لپاره، د سلاد لپاره، د عمید لپاره، د اعتیا لپاره، د مختلفو چینجیانو د هغې د انتقال لپاره یو ښه پل ده. اکثره خلک د خپلو بادرفتونو د کینارابونو اوبه دې ته راباسي، خپل کثافات سب نه سنبالوي.
خلک هم همدې خبرو اندېښمن کړي چې داسې نه خپلو کورونو او اولادونو ته کومه ناروغي انتقال کړي. د کونړ خاروالۍ مسولین بیا وایي چې دوی ژوره څا ویستلې، پایپونه یې په خار کې غځولي، یو څه وخت یې خاریانو ته پاکې اوبه هم ورسولې خو خاریانو دوی ته د اوبو رسولو په بدل کې پیسې نه ورکولې نو ځکه پرې اوبه هم بندې کړې دي. د اسداباد سرپرست خاروال انجینر محمد نسیم وایي
حداقل د دې ټوټیو او یا د دې تیلو تمویلېدلو لپاره د میاشتې 50 روپۍ افغانۍ یا هر دکاندار شاروالۍ ته ټیکس ورکي تر څو دغه د دې جنریټر او د دې ټوټیو دغه تمویل پې وشي او په زمین کې یو کاریګر چې زمونږ فنی کاریګر و هغه د دې دپاره مشخص شوی او ورته به دا ټوټۍ او دا شیردانونه دای بیرته راغول چې کوم یو به ماتېده نو په همدې اساس باندې هغې د څلور 50 میاشتو پورې دغه بلې تحویل کړ. دا غې نروسته دا غې و پښا لاړل او هغه نو غوښتل چې نور دا بیل تاویل.
هغه وایي ک اوس هم خاریان د هر دکان او کور پر سر 50 افغانۍ خاروالۍ ته ورکړي، دوی چمتو دي چې ورته پاکې اوبه ورسوي.
اوس هم موږ دې ته اماده یو ک خاریان چیرته تعهد وکړي موږ سره او خپل بیل په وخت او زمان تاویل کړي موږ کولای شو چې هغه ته همدغه پاک سکول اوبه ورته دا وکړو بیرته تم تمهید کو او هغه ورته شرایط ورته برابر موږ د طرف نه ستونزه نشته ده
د هیواد پاکسر وسیمو کې خلک د څخلو پاکو بو څخه به برخې دي او اړ دي چې د سیندونو او ویالو ککړې وبو وکاروي او همدا وجه ده چې په ډول ډول ناروغي او اخته کیږي که چیرته خلک غواړي چې پاکو او صحی وبو څخه برخمن شي نو ورته په کار دي چې دولت سره لاس یو کړي او په ګډه همکاري لیا د ستونزې ځانونه وژغوري
دوستانو وس برا شو دیتا چی نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي
د بشری حقوقو نړیوال سازمان خبرونه د پنځشنبه په ورځ د خپل کلنی راپور په اړه د افغانستان پر برخه مقاله خبره کړې ده مقاله وایي چې د کال په اوږدو کې په افغانستان کې وسلوالې جګړې ملکیانو ته هم درانه تلفات اړولې دي مقاله زیاتوي چې د ځپنې له منځه وړلو لپاره د افغان حکومت پالیسي په خپل هدف کې پاتې راغلې ده او حکومت اوس هم د هغو ښځو چې په اخلاقي فساد تورنې وي غیر ساینسي او ځپونکي د بکارت معاینه کوي مقاله وایي که څه هم افغان حکومت د ځپنو او هغو دولتي تجربو د مخنیوي لپاره قوانین جوړ کړل چې ښځو ته زیان رسوي خو په عمل کې هیڅ تغیر نه لیدل کیږي د ریلیف ویب په نوم یوې خپرونې په افغانستان کې په یو شمیر برخو کې د ښځو د ونډې په اړه مقاله خپره کړې ده مقاله په جلال آباد ښار کې هغه سمپوزیم ته اشاره کوي چې ګډونوالو یې له تیر کال راهیسې په خپلو سیمو کې یو شمیر پرمختیايي کارونه کړي دي مقاله د کونړ د ښځو چارو رئیس سهیلا بابر په اړه لیکي چې دا یاد سمپوزیم ته ورته د تیر کال غونډې له ګډونوالو څخه یوه ده او له هغه راهیسې یې په سیمه کې د سولې په اړه له ښځو سره غونډې جوړې کړي او په دې اړه یې بحثونه کړي دي مقالې همداراز په لغمان ولایت کې د یوې غونډې په اړه لیکلي چې په هغه غونډه کې د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبه سرابي هم ګډون کړی و په غونډه کې په ختیځو ولایتونو کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ښځو پر ونډه ټینګار وسو مقالې د میرمن سرابي له قوله لیکلي چې د سولې په هر ډول بهیر کې باید ښځې حضور ولري مقاله وایي پر دې سربیره چې جګړه پر ښځو هم منفي اغیز کوي او شواهد شته چې ښځې د خپلو سیمو د سولې په ټینګښت کې فعالې غړي وي خو په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د ښځو ګډون ته اهمیت نه ورکول کیږي مقاله یادونه کوي چې ختیځ ولایتونه له پاکستان سره پوله لري او په دې وروستیو کلونو کې ځایي اوسیدونکو په جګړه کې د پام وړ زیاتوالی لیدلی دی د کرکټ نیکسټ په نوم خپرونې د افغانستان د کرکټ ټیم لاسته راوړنو ته کتلي دي مقاله لیکي چې د افغانستان لومړی کورنۍ میدان په هندوستان کې و او افغانستان په 2015 کال کې موافقه لاسلیک کړه چې د شاهد ویجی سنگ پاټیک سپورتي کمپلیکس به د کرکټ لوبو او تمرینونو لپاره کارولای سي مقاله همداراز لیکي چې افغانستان تیر کال ټیسټ درجه ترلاسه کړه او دا د کرکټ په ډګر کې د دې هیواد لپاره یو مهم ګام و
په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د یو وزیرستاني ځوان وژنې په پیښور او د پاکستان په نورو ښارونو کې د خلکو غوسه راپارولې او په بېلابېلو ښارونو کې په دې اړه احتجاجي مظاهرې او لاریونونه کړي چې د وزیرستاني ځوان وژنه پکې غندل شوې د دې مظاهرو په ترڅ کې د پنجشنبې په ورځ په پیښور کې هم یوه مظاهره وشوه چې ګڼ شمېر مدني فعالانو سیاسي ګوندونو غړو پکې برخه اخیستې وه په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې اورو
د پاکستان په ګڼو ښارونو کې په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د یو قبایلي ځوان له محکمې پرته یا ماورای عدالت وژنې له امله احتجاجونه او لاریونونه شوي چې ګډونوالو پکې دغه ځوان وژنه غندلې او له حکومته یې د انصاف غوښتنه کړې ده د دغه احتجاجونو په لړ کې د پنجشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې هم احتجاجي مظاهره وشوه چې ګڼ شمېر مدني فعالانو د پختونخوا ولسي تحریک غړو او لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه د مظاهرې ګډونوالو په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي ویش کلن ځوان چې اصلي نوم یې نسیم الله و خو په نقیب الله مشهور وژنه په کلکه ټکو غندله دا یې د پولیسو ناوړه کار وباله او د پېښې د بېپارۍ پلټنو لپاره یې د عدالتي کمیسیون د جوړولو غوښتنه وکړه د دغه مظاهرې ګډونوالو د پښتنو قتل عام او له پښتنو سره تعصب بند کړی او د سند صوبې د پولیسو پر ضد شعارونه ورکول او ټینګار یې کاوه چې نقیب الله محسود بی ګناه و باید د وژنې پلټنه یې وشي د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم محسود او مدني فعال طارق افغان احتجاجي مظاهرې ته د وینا پر مهال د سند حکومت له پښتنو سره په امتیازي چلند تورن کړ او د وزیرستاني ځوان وژنې ریاستي ترهګري وبلله
موږ نور د پښتنو قتل عام نه منو نور د ستاد د دهشتګردۍ الزام نه منو
دا ډیره د افسوس خبره ده چې د پښتنو سره او نور د ټولو قبایلو سره امتیازي سلوک روان دی چې د نقیب قتل دی دا سوسایټي د ځناور یو سوسایټي جوړه شوې ده موږ دا ګڼو چې دا د نقیب قتل بیا ریاستي دهشتګردي ده او ریاست د دې قتل ذمہ دار دی
د کراچی پولیسو سورز مخکې د اوږدو خکلو ویښتو او خکل ځوانۍ د غویش کلن ځوان نقیب الله مسعود په یوې نښته کې له درېو نورو کسانو سره یو ځای وواژه. د کراچۍ د پولیسو یو مشر راو انور چې د نقیب مسعود د وژنې تور پرې لګېږي، تر دغه نښتې وروسته یې دا وکړه چې د نقیب الله په ګډون سره وړ وژل شوي کسان د تحریک طالبان پاکستان ترهګر وه. خود نقیب الله مسعود د کورنۍ غړو او ملګرو بیا د راو انور ادارت کړه، پولیس مقابله یې جالي وبلله او بېلابېلو رسنیو ته یې وویل چې نقیب الله یوې ترهګرې ډلې سره تړاو نه درلود، بلکې په کراچۍ کې درخت دکان لاره چې د رواني میاشت په لومړیو کې نامعلومو کسانو له همدې دوکانه یووړ او څو ورځې وروسته د پولیسو لخوا وژل شو. پر ټولنیزو رسنیو د نقیب مسعود له وژل کېدو او د هغه د فیسبوک پاڼې د تصویرونو تر راښکاره کېدو وروسته تاوده بحثونه راپورته او د خلکو غوسه راوپارېدا. د پولیسو مقابله جالي وبلل شوه او پر پولیسو او د سند ایالت پر حکومت سختې نیوکې وشوې. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری چې په سند ایالت کې حکومت دی، تر دغو احتجاجونو وروسته د پولیسو لخوا د نقیب د وژنې د پیښې نوټیس واخیست او د سند د کورنیو چارو صوبایي وزیر سویل انور سیال ته یې د پلټنو امر ورکړ. په عین حال کې بیا دا ومنل شول او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ځینو غړو وروسته تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم تور پورې کړی چې نقیب الله مسعود په کراچۍ کې د پولیسو په جالي مقابله کې وژل شوی دی. عمران خان پر خپل ټویټر پاڼې په دې اړه لیکلي چې د غزوان د جنوري په اومه پولیسو په کراچۍ کې وړی چې بیا وروسته اس اس پی راو انور وژلی دی. د یادونې وړ ده چې تحریک انصاف ګوند د نقیب الله مسعود د وژنې په ضد په سند اسمبلی کې قرارداد هم وړاندې کړی او د پلټنو لپاره یې د عدالتي کمیسیون د جوړولو غوښتنه کړې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکران پرلمان پرون هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې د دې هیواد د ختیځ پر سیمو د کیف ولکه پراخي کې د اوکران ولسمشر ویلي چې د خپل هیواد له قلمرو سره د اشغال شوو سیمو د بیا یوځای کېدو هڅو ته به دوام ورکړي. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
روسیې د اوکران د پرلمان هغه پریکړه چې د دې هیواد په ختیځ کې د دولتي حاکمیت د پراختیا هڅه بلل شوې د جنگ اعلان بللی. لایحې د دونباس په نوم د اوکراین د لوهانسک او دونیتسک د ختیځو ولایتونو هغه سیمې چې د بیلتون پالو په ولکه کې دي په موقتی ډول اشغال شوې بللی او روسیه یې یرغلګر هیواد بللی. کریمیا ټاپو وزمه چې روسیې په 2014 کال کې له خپل قلمرو سره زمیمه کړه هم پخوا د دونباس یوه برخه ګڼل کېده. کیف هیله لري چې د لایحه به د هیواد په ختیځ کې د دولتي واکمنۍ له پراخولو سره مرسته وکړي. د اوکراین 4.5 کسیز پارلمان د لایحه چې په دې هیواد کې د لانجو او مظاهرو باعث شوه پرون په 290 مثبتو رایو تصویب کړه. ولسمشر پیترو پوروشینکو چې د دې قانون له پلویانو څخه و د دې لایحې له تصویب وروسته په لیویف ښار کې د وینا پر مهال د اوکراین د پارلمان د یووالي ستاینه وکړه. د دونباس د آزادولو لپاره زما د ستراتیژۍ ملاتړ وشو او زه له دې کبله د ټولو وکیلانو منندوی یم. دا له دې کبله هم ماته ډیره مهمه ده چې ښایي زموږ پارلمان دا وړتیا لري چې کولای شي د اړتیا په وخت کې یوه خوله وي. پوروشینکو پر ټولنیزو شبکو په پیغامونو کې هم خوښي څرګنده کړه او پر ټویټر یې ولیکل چې حکومت به له سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو د اوکراین له قلمرو سره د اشغال شویو سیمو د بیا یو ځای کېدو هڅو ته دوام ورکړي. خو مسکو د دې لایحې تصویب د جګړې له چمتووالي سره انډول بللی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پریکړې ته د نوې جګړې لپاره له تیارۍ پرته بل هیڅ نوم نشي ورکول کېدی او خبرداری ورکړ چې دا لایحه به په اوکراین کې کړکیچ لا پراخ کړي او ښایي د نړۍ د سولې او امنیت لپاره داسې عواقب ولري چې اټکل یې نشي کېدی. ستاسو له پیغامونو.
بله السلام علیکم. ادم خان زنه خیلی هم له خوست څخه. په خوست کې د کوچیانو او د خوستوالو تر قومونو تر منځ سخته جګړې کیدون کې دي، ځکه د خپل منځو کې په ځمکو جنګونه لري. حکومت هم دا هیله ده چې دا ودروي. یو په یو لاره بندوي د ستونزو سره مخامخ وي او بل په بل لاره بندوي د ستونزو سره مخامخ وي. مونږ بې ګناه یو، مونږ پکې ځورېږو کړېږو. حکومت نه مداهره ده چې دغه لاره بندې کړي. او سلام په درناوي دي پیغام په خپرېدو.
السلام علیکم. زه آزادی رادیو ده پیغام پریدم زابل ولایت څخه. موږ ویل نه چې په خانه ورو په زابل ولایت کې سیمریزار خلک راړ په وازان چې ورسره د 4 لک پی کې د 4 لک پی ورسره کیږي. دا دغه ځای نه دی چې پاتې راګي نو په ماجد کې دیږي. هغه لډیره دی غاټه سره دی په ماجد کې سیمونه ګوري یا د په وازان د مریزان سره باندې کې دی ځای ورته جوړ. والسلام.
السلام علیکم، زه محمد کریم د پکتیکا ولایت یو سبخیل ولسوالۍ نه یو سبخیل له کلي څخه زه د پکتیکا وایم څخه دا غوښتنه لرم چې زموږ د یو سبخیل ولسوالۍ د سبخیل په کلي کې مقصد نشته. یو مکتب دی متاسفانه هغه داسې ولاړ دی یوازې تعمیر لري او کوټې نه لري. د پنځو کالو راهیسې دغسې ولاړ دی، موږ ښوونځی نه لرو څو تفصیلو کې. د پکتیکا والي څخه دا هیله لرم چې دا موږ ښوونځی جوړ کړي او دا ښوونځی م راته فعال شي، نور ښوونځي راته جوړ کړي. زموږ ماشومان مرکزي لیسې ته روان دي، ډېر ستونزه کې هغه ډېر مشکلاتو سره مخامخ کېږي. ورسلام فیصله
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادی رادیو دریز نه دے.
دوستانو د سهار ته نیمه بجې شوې، ور بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د برتانیا حکومت په افغانستان کې د ولسی تړون د بیا رغونې له پروګرام سره د شاوخوا شپږ نیم میلیون ډالر په ارزښت مالی مرسته کوي. په پاکستان کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي چې یو شمېر مرستندوی هیوادونو له افغان کډوالو سره د مرستو ژمنې کړې دي. اسپانیا غواړي د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د روزنې د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمېر زیات کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې له لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې ناکامي به د نړیوالې ټولنې لپاره د ورختای یو خبرداری وي. روسیې د اوکراین د پارلمان هغه پریکړه چې د هیواد په ختیځ کې د دولتي حاکمیت د پراختیا هڅه بلل شوې د جنګ اعلان بللې. او پاکستاني چارواکي وایي وسلوالو یوه میرمن او د هغې لور په دې خاطر وژلې چې په کوټه کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول. دوستانو، مخکې له دې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام درته وړاندې کو او کور کلی خبرونه واورئ، د خبرونې وروستی ریپورټ راخلو. د امریکا متحده ایالات د هغه جرمن وګړي د ورسپارلو هڅه کوي چې د القاعده شبکې سره په همکارۍ تورن دی. کریستیان ګانزارسکي له 15 کلونو راهیسې له تروریستي شبکو سره د اړیکو مرستې په تور په فرانسې کې بندې دي. جزئیات له فریبا ظاهر ناوړو.
د امریکا د عدلیې وزارت د چهارشنبې په ورځ پر دغه کس لګېدلي تورونه اعلان کړل چې ویل کېږي د القاعده شبکې له مشر اسامه بن لادن سره یې همکاري کړې او د تروریستي بریدونو په ترسره کولو یې مرسته ورسره کړې ده. کریستیان ګانزارسکي اوس مهال له 15 کلونو راهیسې په فرانسې کې د تروریزم سره د همکارۍ په تړاو بندې دی. ویل کېږي نوموړي د 2001 کال د سپټمبر د 11 تر بریدونو د مخه په پرله پسې ډول د القاعده شبکې له مشرانو سره اړیکې درلودې. امریکایي څارنوال دانا بوینت په یو بیان کې ویلي چې ګانزارسکي القاعده شبکې ته د امریکا د پوځ پر ضد د بریدونو په تړاو د معلوماتو او ټکنالوژۍ برابرولو په برخه کې مرسته کړې ده. دغه کس له اصله پولنډی دی او د امریکایي اتباعو د وژنې او له تروریستي شبکو سره د مرستې په ګډون له ګڼو تورونو سره مخامخ دی. ویل کېږي نوموړي د 1999 او 2001 کال ترمنځ موده کې لږ تر لږه 15 ځلې له جرمني څخه پاکستان او افغانستان ته سفرونه کړي دي، چیرې چې هغه له اسامه بن لادن او د هغه له افرادو سره چې په ختیځ افریقا کې د امریکا پر سفارتونو او بیا د 2001 کال د سپتمبر د 11 بریدونو پلان او ترسره کړل همکاري وکړه. تیره اونۍ ګانزارسکي په فرانسې کې درې د زندان ساتونکو په قیچي زخمیان کړل. په پاریس کې یوې محکمې په 2009 کال کې نوموړی په دې تور په 14 کاله بند محکوم کړ چې په تونس کې په یو بمی برید کې ښکېرو بلل سو. په هغه برید کې یو شتنه وژل سول چې 14 جرمني سیلانیان ول. ګانزارسکي د 2001 کال د سپتمبر د 11 بریدونو پر مهال په جرمني کې وو. د امریکا د عدلیې وزارت په وینا وروسته دا معلومه سوه چې ګانزارسکي ورله مخې پوهېده چې یوه مهمه پیشه کېدونکې ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د تاسو په کلیو کې تشنابونه څه ډول جوړ شوي دي؟ آیا پاکي یا نظافت ته پاملرنه شوي؟ نن په همدې کلی غږیږو. له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې ډاکټر راز محمد خان دی، نوموړی د ټولنې پر مشرۍ د بشپړې افزولسي په کلی غږیږي.
د ټولنې پر مشرۍ بشپړې افزولسي یا CLTS دا کلیوالو ته د انګیزه ورکولو یا فکر ورکولو یو طریقه ده چې د دې په پایله کې مونږ ته یو پاک کلی په لاس راځي. دا په دې معنا چې مونږ کلیوالو ته د دوی د نظافت او یو زلسیحې د ښو کړنو په اړه انګیزه ورکوو او دوی هڅوو تر څو دوی خپل کلی پاک وساتي او یو زلسیحا او نظافت په خپل ورځني ژوند کې مراعت کړي. د نظافت او د حفظ الصحې ترمنځ توپیر دا دی چې حفظ الصحه د ټولو هغو تسهیلاتو برابرولو ته ویل کیږي چې په هغه سره نظافت رامنځته کیږي. مثلا د کیناراب جوړول، د سیپټیک څا جوړول، د تشناب جوړول، همدارنګه د غایته موادو د په منظمه توګه ځای په ځای کول، دا د حفظ الصحې برخه ده چې مهم او عمده برخه په حفظ الصحې کې دا ده چې انساني غایته مواد په سمه توګه باندې ځای په ځای شي او نظافت هغه پاکوالی چې بلاخره د حفظ الصحې په مراتب سره منځته کیږي هغه نظافت دی. یعنی نظافت یې سافټویر برخه ده چې نرمه سړی د مرض نه پرې ساتل شوی. هارډویر برخه یا حفظ الصحې چې ده هغه د دې شیانو تنظیم کول دي چې تشناب جوړ شي یا کیناراب جوړ شي، هغه هغه بیرونی سوری چې دی هغه په منظم ډول باندې پرده ولري چې مچان ورته رانشي، د هوا لپاره پایپ ولري او دا غیته مواد کله چې دوی روباسي په پټو کې وانه چي په منظم ډول باندې غوی لري یوزي کې زی په زی کې او پسته یو څه مودي شپږ میاشتو نه تر نه میاشتو غیر روباسي او به خپل پټو کې وکاري. یعنی ټولنی په مشرې بشپړې وزل سي حکیم منګه دا وایي چې من کلیوالو ته انګیزه ورکو تر څو دوی خپل په خپل باندې خپل نظافت وزل سي هو ساتي، په خپل ځان ته تشناب جوړ کړي، په خپل خپل کلیوال دي ته وهڅي چې کلی پاک ساتي، په خپل دا خزلي چې په کلی کې جامد خزلي رامنځته کیږي دا په منظم شکل. یو هغه خزل دی چې په کور کې تولیدیږي یا د کور په سطحه خزل، هغه چې د جارو په اخره کې لاسته راځي، دا باید کمې ونه ګڼل شي. هغه خزل چې د خوړو تر تیارولو وروسته آشپزخانه کې تولیدیږي، دا باید په دې ته باید ارزښت مونږ په دې لحاظ ورکړو چې کدا چیرته په سمه توګه ځای په ځای نشي نو دې کې میکروبونه وده کوي او بلاخره زمنګ او زمنګ د کورنۍ د غړو د مریض کېدو یا د ناروغۍ دو سبب کیږي. په خزلو کې تر ټولو خطرناک ډول دی انساني غایته مواد دي چې هغه په ملیونها او میکروبونه لري او مختلفی ناروغۍ رامنځته کوي. کچیرته دا سم ډول باندې په منظمه توګه ځای په ځای نشي نو هغه کال ته مچان ور سره تماس پیدا کی نو بلاخره هغه مچان کورونو ته راځي او په کورونو کې د مختلفو سیزونو باندې کینی. او کچیرته دا مثلا په آزاد فضا کې څو غرف یاجت کی هغه شمال خاوري او باد سره هغه زی په دی وبو کې او کدی هغه وبونه مونږه استفاده وکړو په سم شکل وی نه شو نو هغه میکروبونه په هغه کې پات کیږي او د کورنۍ غړي مو ناروغه کیږي. تر دې د څو چې ډیر زیات په دې ناروغي او سره مخ تي او مشکل سن ماشومان دي ځکه چې ماشومان د بدن مقاومت کم دي نو دې ډیر زیات په دې ناروغي باندې د اخته کېدو چانس زیات وي.
کله دې باندې اوس خبرې وکړي چې د روغتیا وزارت په دې برخه کې څه کړی دي؟
د عامه روغتیا وزارت د کلیو پراختیا او بیا رغونې د وزارت او نور همکارانو په مرسته باندې دوی د ټولنې پر مشرۍ بشپړې وزلسه او د نظافت او وزلسه د ارتقا پروګرامونه په مختلفو ولایاتو کې لري د افغانستان چې تر دې اوسه پورې موږ د ټولو همکارانو په مرسته دې نتیجې ته رسیدلي یو چې ډېرې کلی د مختلفو ولایاتو موږ پاک اعلان کو. د یو پاک کلی معیارونه چې موږ کلی کلی پاک اعلان ودا دي چې هغه کلیوال ټول په آزاد فضا کې رفي حاجت نه کوي، کینارابونه ځانوی ته جوړ کړی دي او دوی په منظم ډول باندې هغه کاری د سینه چې واځي جوړ کړی او کاری او په کلی کې په آزاد فضا کې د رفي حاجت نخې نخانی یا د غیته مواد نخې نخانی نشته دي او دغه کیناراب شو دي جوړ کړی دي، پرده لري، دروازه لري، بیرونی سوري چې دی هغه بند دي، مچان نه ورننه وزي، د هوا لپاره یو پیپ پکې لګیدلې چې هغه د دې د تشناب په هوا بدل کی. نو دا د یو پاک کلی معیارونه دي چې په دې پاک کلی کې کله چې په آزاد فضا کې رفي حاجت ونشي یا هغه انساني غایته مواد یا خزلې په منظمه توګه ځای په ځای شي نو دا کلی او به پاک دي، خلک نه ناروغه کیږي او همچنان د دوی هغه سلیقه یا هغه فرهنګ د دې کلی امر سره ډیر خخ کاری، خلک ترې متاثر کیږي کله چې په دې کلی تیریږي او ماشاءالله څومره پاک کلی دي. او د دې ترڅنګ چې دا برنامه دوامدار پات شي چون موږ په هر کلی کې یو کال لپاره کار کوو، یو کال لپاره موږ په مختلف ولسوالیو کې مختلف شمیر کلی ټارګټ کوو نو تر هدف لاندې نیسو او هلته به کلیوال باقي کله چې یو کال پوره شي او کلی پاک اعلان شي هغه د کلی ترمنځ چې مونږه نارینه او خزینه ګروپونه انتخابو، هغه بل اخر دا تبلیغات او دا پروګرام پر مخ وړي او کلی کې خلکو ته وایي چې خپل کلی چټل نه کوي ترڅو ناروغ نه شي.
په دغه کارونو کې له تاسو سره څوک مرسته کوي چې کله تاسو دوی ته امه په هوای ورکوي چې دوی خپل کلی پاک وساتي، یا خلک هم همکاري لري؟
کثیر ته خلک همکاري ونی کې دا هیڅ امکان نه لري چې تطبیق شي، ځکه د دې نوم نه ښکاریږي چې د ټولنې په مشرۍ بشپړ وزل سه. مونږ د کلیوالو سره صرف تسهیل کوو، هغوی سره خبرې کوو، د هغوی د خلینې خبرې راخلو او هغه ازرار چې د دې میکروبونو د دې کثافاتو لکبل یا خزر لکبل دوی ته متوجی دي، هغه ازرار د دې د خلینې راخلو او بیرته دوی ته وایو چې راځي چې په ګډه باندې دا مشکل سره حل کو. او په هر شل کلو باندې مونږ یو ټیم لرو چې هغه ټیمونه هر ځل په منظم ډول باندې د کال په اوږدو کې زی او د خلکو سره کار کوي. نهایي هدف ترې دا دی چې خلک سلوک د خلکو تغیر شي، چلند دي تغیر شي، او د چلند تغیر یو څه وخت غواړي. نو ځکه مونږ شل کلی د یو کال لپاره ټارګیټ کوو، تر هدف لاندې نیسو چې یو ټیم په واسطه باندې چې په ټیم کې د پنځو نه تر شپږو کسانی او دوی ورزی او کلیوالو سره مونږ پاوله کې یو لوی ستره غونډه نیسو چې په هغې کې مونږ د ټولو کلیوالو سره د انګیزې ورکولو خبرې کوو. ورته وایو چې ښه، ستاسو کلی پاک دی، ستونزې لري؟ څوک تشناب نه لري؟ ولې نه لري؟ آیا دا تاسو ته تاوان لري؟ نه لري؟ بالاخره هغه کلیوال چې ډیر فعال دي هغوی مونږ ته خپلې ګوتې جګوي، او هغوی مونږ د کلیوال د مرسته کوونکو په توګه ځانو سره نمونه یاداشت کوو، او بالاخره بیا په دوامداره ډول باندې د کلیوالو سره هغه برنامه تعقیبو تر څو چې ټول کنارابونه جوړ کړي وای کاري.
تر اوسه پورې څومره کلی تاسو پاک اعلان کړي دي؟
په مختلف حالاتو کې مختلف شمیرونه د شمیر د کلو مونږ پاک اعلان کړي دي، او هدف هم دا دی چې تر 2025 پورې افغانستان مونږ پاک اعلان کړو په آزاد فضا کې. ډیر رفیع حاجت څخه کلی چې مونږ تر اوسه پورې پاک اعلان کړی، هغه لوی لوی ولسوالۍ چې مونږ پاک اعلان کړی دي، نیلی ولسوالۍ چې د دایکندي ولایت مرکز دی، دا مونږ پاک اعلان کړی دي. خاش او کشم ولسوالۍ په مکمل ډول باندې مونږ پاک اعلان کړی، او په نږدې وختونو کې به مونږ قلعینو چې د بادغیس مرکز دی او بامیانو مرکز مونږ پاک اعلان کوم. باید ووایم چې په هر کال کې یو ټیم 25 کلی تر هدف لاندې نیسي. په هر ولسوالۍ کې درې او څلور ټیمه کار کوي.
څومره په دې کې پاکي په نظر کې نیول شوی؟ څو فیصده بیا غته پاکي لانه وي؟
مونږ د ټولنې په مشرۍ بشپړې وزل سه حق چې کله مونږ کلی پاکي لانه وو، هغه کې څو خپل شرایط لري، او تر ټولو مهم او ستر دا دی چې په کلی کې باید په آزاد فضا کې رفع حاجت یعنی انساني غیته مواد باید هلته نه وي موجود. کله چې په کلی کې دا موجود نو مونږ کلی پاک نه اعلانوي. او د دې اعلان په پروسه کې موږ سره د معرف وزارت، انکشاف، اتحاد، شاروالۍ، مختلف همکاران د مسوزي نور شرایط هم دې سره شته دي. مثلا په کلي کې کنارابونه جوړ شي په نظم ډول کارول کېږي، بیرونی سوری بند دی، داخلي سوری پوخ لري نه لري، او د هوا دپاره واکش پیپ لري یا نه لري، مچانو سره په مستقیم تماس کې دی نه دی، او د کلیوال اوبه په منظم ډول باندې پاکي ساتي، پاکي ذخیره کوي، د کوم ځینې راخلي کومه سي کاري، او حویلی پاکی دی، او په کلی کې نور جامد فضله مواد یا جامد کثافات یا خزلی چې د کلی شکل یا منظرې بدرنګ کړي شته که نشته، نو دغه معیارونه دي چې په دې باندې
کلی پاک اعلان وي. څومره په خلکو باندې مثبت تاثیر کوي تاسو کلی دغه کلی پاک اعلان کوي؟
په خلکو باندې مونږ ډیر ښه سکسس سټوري یا کامیاب کیسې د دین لرو چې په ډیرو کلیوالو باندې تاثیر کړي دي. حتی ځینې کلیوال چې کله د دې باندې کوي چې زه د کناره وس نه لرم او زه په آزاد فضا کې رفع حاجت کوم، نو مونږ هلته دوی سره دوی د درملو د مصرف محاسبه کوو. په هماغه ورځ چې کله انګیزه ورکوو نو درمل مصرف محاسبه کیږي. مثلا په کلی کې مونږ وایو چې څومره کلیوالم ناروغه کیږي، مثلا لس کسه په میاش کې څومره مصرف په یو کس راځي. مثلا اوس خو دوا نیم قیمت دی، یا 1000 روپۍ یا 2000، که 1000 روپۍ وي نو میاش کې 10000 شولې، د کال 1,00,000 شولې. نو مونږ ورته چې په 1,00,000 خو بلا تشنابونه جوړیږي ډیر شمیر، نو تاسو ولې ځانونه نه ساتئ؟ تاسو خو آباد خلک یې، مونږ ته دا مو چې مونږ ناروغ یو نو یا غریبانان یو. په اوله کې مونږ د کلیوالو سره انګیزه ورکو، او هغه ځان ته ځینې خاصې مهارتونه لري چې کلیوال دې ته تشویقو چې بالاخره هغوی ټول دې ته مجبور شي چې خپله کنارآب جوړ کړي. او که چېرته جوړم نه کړي، هغه نور کلیوال چې جوړو هغوی ته وایي چې ستا همسایه کنارآب جوړ نه کړي نو تا ته هم خطر دی، که نه جوړې یا شر ورته کوي چې مونږ دې سره خپله جوړو. خدا باید ووایم چې مونږ په د ټولنې په مشرۍ بشپړې وزلسه کې هیڅ ډول مرسته د کلیوالو سره غیر د عامه پوهاوي او غیر د دې چې د دې سلوک تغیر کې مونږ یو شیم دوی ته نو ورکوم.
bale ډیر مننه ډاکټر صاحب، خیر
تاسو نه مننه.
قا
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر راز محمد خبري باوریدی د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړی کی.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د کابل ښار زرګونه ښاریان په ښار کې لکه کړې هوا ځوريږي او د همدغه ککړې هوا زیانونه هره ورځ د ناروغۍ په بڼه ګالي. ککړه هوا مو په تدریجي بڼه وژني او د دغه تدریجي وژنې پایل د کابل ککړې هوا کړی چې ښاریانو ته مالي او بدني زیان رسوي. د هوا د ککړتیا لامل او زیانونه څه دي؟ ولې د کابل هوا ورځ تر بلې ککړېږي او د چاپیریال د پاک ساتنې لپاره مسؤول ادارو څه کړي؟ دغه پوښتنې دي چې د کور کلي په دغه خپرونه کې به په یو ځانګړي بحث کې ځواب شي. خپرونې ته مو د بحث لپاره د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې مرستیال ولی مدقق، د کابل ښاروالۍ د تنظیف رئیس احمد بهزاد غیاسی، د ساعت طفل د روغتون رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزی او د کابل ښار اوسیدونکی ابراهیم ایمان رابللي. تاسو ټولو ته هرکلی او ښه راغلاست وایم.
ډیره مننه.
لومړۍ پوښتنه له ښاغلي ابراهیم ایمان پیلوو. ښاغلی ایمان، د کابل ښار د یو اوسیدونکي په حیث د کابل ښار اوسنۍ هوا څه ډول ارزوئ؟
پخوا موږ تاسو ته مشرانو کیسې کړي دي چې کابل ښار د ښارونو د ناوې په نامه یادېد، خو متاسفانه په دې وروستیو کې هوا دومره ککړه شوه چې خلک غواړي چې د کابل ښار نه ووځي. او زه خپله یو حساسیت راته پیدا کړی دی، ډېر وخت زکام وم کنه، بیا زه یو ډاکټر ته ورغلم، نو هغې راته وویل چې دا کېدای شي د ککړې هوا تاثیرات وي کنه، برونجېږم، سینه مې خرابېږي.
او مننه. له موږ سره په خپرونه کې ډاکټر صاحب یوسفزی هم شته. ډاکټر صاحب، تاسو د ایمان صاحب خبرې واورېدلې؟ دوی وایي چې دوی مریض سول، کله چې ډاکټر ته ورغلل وایي دا زکام دی، ککړې هوا تاثیر ده. تاسو دا راته وایي چې دا ککړه هوا د کومو ناروغیو سبب کېدلی شي؟
لکه ایمان صاحب چې ورکه څوک داسې مسایل زمینه په خپله پاغه د وجود په ساختمان کې ولري، کله چې د ککړې هوا سره مواجه شي دوی ته هغه حساسیت پیدا شي او دغه حساسیتونه فرق کوي، په سترګو کې سوزش، د مخ سوزش، یا حتی کله کله دوی د ځان خارښت ورته پیدا شي، او یا هم وپرنجېږي، وټوخېږي، او حتی نفس تنګي ورته پیدا شي.
راګرځو د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال ولی مدقق ته. که تاسو درته وایي چې تاسو خپله دغه د کابل فضا څومره ناپاکه وینئ، البته کوم مسایل تاسو لري د غو په طریقه تاسو د چک کوي، په څه اندازه د هوا چټاله ده؟
موږ د کابل د هوا په ترکیب کې ګرد او خاوره، یا په بل اصطلاح باندې غته موږ معلق ذرات وایو، دا لرو. د دې کچه ډیره لوړه ده. د دې سره په خوا کې د باز نور غازات دي چې هغه په تیرو کلو کې تاسو په یاد وي د کابل د ښار واټونه او سړکونه تقریبا اکثریت خامو، دغه نقلیه وسایط بس د کابل په ښار کې تګ او راتګ کوو، په نتیجه کې به دغه ګرد او خاورې ډېره زیات هوا ته پورته کېده. دغه کچه اوس د کابل ښاروالي تقریبا په تیرو دوه کلو کې درې کلو کې د کابل د واټونو اصلاح او پوخوالي ته ډېره پاملرنه وکړه، یو څه اصلاحات پکې راغلي دي.
تاسو غواړئ وایئ چې اوس هوا یعنی یو څه ښه سوې ده، د پخوا په پرتله پاکه سوې ده؟ غواړئ همدا ووایه؟
دقیقا غواړم دا ووایم چې هغه تشویش چې په تیرو کلو کې موږ درلود اوس هغه تشویش نه لرو. ولې هغه کومه حواس یو انسان ته سویانی د پاکې هوا په تعریف کې راځي، تر اوسه موږ هغه تعریف ته نه یو رسید.
بله مننه.
مشکل تر اوسه هم شته، ولې هغه مشکل چې موږ څو کاله مخکې درلود اوس نه لرو.
کم سوی ده. ایمان صاحب، مدقیق صاحب وایي چې د کابل هوا د تیرو کلو په پرتله یو څه پاکه سوی ده، البته دلیل مو ویلی چې سرکونه پاک سوي.
زه د خبرې سره نه یم موافق، ځکه چې موټر زیات شوی دی په ښه کلونو نه، حمامونه زیات شوی دي. د کارتینو خواته موږ څو کاله مخکې اوسېدو، یو حمام موږ لرلو، اوس په منطقه کې څلور پنځه حمامه دي چې هره ورځ لوګي دودونه ورنه پورته کېږي، دا طبعا هوا چټلوي. زه خپله د پوهنتون نه راوځم، ماښام سترګې مسوځي، ټول محصلین وایي چې هوا ورځ په ورځ خرابېږي. نه پوهېږم دقیق صاحب د کوم ادرس نه وایي چې هوا ښه شوې ده د مخکې کلو په پرتله. حمامونه دومره ډېر شوي دي چې ټول ټیرونه پکې سوځي، پلاستیکونه پکې سوځي، هوا چټاله کوي ورسره.
مدقق صاحب ډیر لاند بعد ایمان صاحب جواب تاسو ویل تاسو روس سبب بیا راسو رئیس صاحب البته لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې ویل موږ سره د کابل ښار ولې د تنظیف د برخي رئیس غیاث صاحب هم دلته شته ناس دی خو لومړی به مدقق صاحب د ایمان صاحب د خبرې په جواب کې کوم څه وړي وي
زه کوم شای وایم د اسناد باندې وایم د کابل په ښار کې د هوا په ترکیب کې تقریبا 2% ګرد او خاور د غری سسپنشن و د دې سره په خوا کې تقریبا 1.5% د رهایشي ساحونه او لږه کوم ځینې سره لک تجارتي دی لغونه منستر بل خبر سه د ایمان صاحب اشاره ورته وکړه سه مثلا ټیرونه سوځي یا تیل دی یا نور نقله وسایتي د غوی سهم خصوصا په مالق او زراعتو کې 10% جوړي د سره په خوا کې دغه د خښتو بټي سه د کابل په خار کې خصوصا د سبس پور وسوالي کې د اومده سورس ده د 12% جوړي په مجموع کې دغه ټول نانواین کې په کابل خار کې بیا هم خپلني حالت وروګرځي نو بیا 3% جوړي په حمامو کې دومره زړه ټیرونه په کابل کې نسته سه حمام په ګرم کې تاسو او په حمامو کې زغال سوزول کېږي د ډبرو سکار د ډبرو سکار په
اغمدلري او موزر
کامل نه لري دغه اومده برخه جوړي ده دي ولی وسوکو حمامونه وټړو
او ورسته به تاسو به سره وګرځو او سره زو د کابل خار ولې د تنظیف د برخه رئیس ته غیصب تاسو د ناستو ملمنو خبري واوریدلې او د دوی نیوکه په حمامو باندې و د خښتو په بټي باندې و په نانوایي باندې و چې هغه څه وځي چې هغه د کابل هوای ډیر نه پکا کړی ده د تاسو جواب به دوی ته چوي
په کورو او په اصنافو کې خلک زغال څنګه استفاده کوي چې دا ډیر یو غټه مشکل ده په کابل خار کې او بل کوم وسایل چې په کابل کې ده هغه ټول ستاندرد نه ده ماشينونه په ستاندرد توګه تیل پروسس نه کوي او هغه آلودګي هوا ته یو عامل ده خو په کوم موضوعاتو کې چې شاورولي کابل ډیر جدي پاملرنه لري ټول نانوایی په کابل خار کې غازی سیستمونه لري حمامونه ته ټول توصیه کیږي او ټول لنواهی نظارت کیږي چې د ټول باید زغال څنګه استفاده هم کوي باید د تصفیه سیستم باید ولري چې په ډیر نواهی کې ډیر حمامونه شته چې همدغه تصفیه سیستم لري خو ځینې ځایو کې تصفیه سیستم نشته او مغه لک مشکلات جوړي په هر منطقه کې مشورولي کابل په دغه موضوع باندې ډیر جدي برخورد کوي
بیا به هم لیمان څخه پوښتنه وکړو ایمان صاحب هغه څوک دی چې دای د کابل ککړیاونه ډیر زیات متضرر ده خپل ناروغه سوي د کورنۍ غړي او نور دای ککړیاونه بولی ایمان صاحب رئیس خبر تاسو واوریدې دوی ویل چې ډیرای دود هغه کورونه دوی ټایرونه سوځي او دوی لامل دي او خوروالي خپل دند ډیر په خاتو غسر تر سوالې ده امامونه برسي کړی دي د خښتو بټې ده تاسو د خپل سترګو لیدلې حالت څګوري
دولتي اورګانونه تاسو خبري اعلان ورشي زه رادیو یا ورم تلویزیون ورم دوی دوه خبري کوي چې مونږ ترخه لرو په ترخه کار کوو او بیا یا وایي چې مونږ اما په هوای کړای ده ورس پوره زمونه زیاتیږي بیا وایم نه اما په هوای شوای ده په کار خداسې وات چې دوی اما په هوای وکی د تلویزیونونو لاره د رادیوګانو لاره بنرونو د لاره تاسو خپل د دې کار وسیدونکو یا تاسو یو بنر نه ویلې د لای چې د ککړ یا وا په اړه شرولې لګولې وی
ریاسي صاحب ایمان صاحب وایي چې خوروالي لکه څنګه چې په کار ده کار نه کوي
زبونګ د محیط زیستی ریاست په دغه کال کې مخکې کلونه ډیر اصناف ته عامه پوهاوی ورته ورکړی ده او هر دکان ته سیار تیمونه او زمونږ سرما فصل نه مخکې ټولو دغه حمامونو ته او بل ځایونو ته چې زغالسان چې سوزی هغې ته ټول عامه پوهاوی شوی ده ورته مونږ په دغه ملک کې دغه سی یو ځای کې ژوند کوو چې خلک کله کله غیر قانوني کارو ته لاس وهي او کدا سی وشي چې خلک ناحیه ته مراجعه وکي او شاروالي سره همکار وسی داسې نه سي کېدای چې حمامونه ټول د زغالسان وسوزي او خلک هم ونوي ځکه چې یو ناحیه ډیره غټه ساحه لري او مونږ نشي کولای چې په هر حمام کې یو سړی ودرو وغلته او حمام نه نظارت وکي
ایمان صاحب له خاروالي سره د خلکو د همکارۍ په اړه څه وایي
کدوی را تمخ کی شی خلب بس شاته شی دوی به هی د پاکستان کې نه دی ګوره چټلای بیزی ما خورځوي یا امامو کې ټیرونه ما سوځي زوغل سنگ ما سوځي دوی دا کار نه دی کړای په شرولای نه اومن په دې ورګنون نه خلق به دبار دی وای چې دا اس یو کیسه روانه ده کار نه کوي کدوی کار ته کار وای خلق ملاتړ دی یار وخت خلق ملاتړ دی
بله غیاسی صاحب خلق به څنګه دي تاسو په کار باور وکړي
مونږ کار کړی دا خو د کابل
کار نفوس الحمدللہ ډیر ده او سمره چې کار مو کې بیا دومره ډیر معلومی گینا. امنن سهار موږ یو تنظیفی شورا د کابل خار په سطح ایجاد وکړ. وکیلونه چې په هر گزر کې د غو سره یو تنظیفی شورا جوړ کړی ده. ان شاء الله موږ خلکو ته عامه په یو کتا سو د کابل شاروالی فیسبوک تعقیب وکړي یا کوم اطلاعاتی چینل شته په هغه ټولو کې موږ ویډیو کلیپونه آماده کړی ده. تاسو کولای شئ چې موږ ټول پیامونه وګورئ.
بیرته ګرځو ډاکټر صاحب یوسف زیته. ډاکټر صاحب کچېره دا مشکل هم د سپاتې سي ام دا لوګي ام پم دې رقم سره وی څومره به خطرناک سي
که مخاونه نول شي تبي د چ بر علاوه د چ په دنیا ته راغلي خلکو باندې تاثیر کوي. تنفسي سیستم قلبي سیستم پوری باندې به اثر وکي. په آینده کې به د سرطانونو وقوات زیاتېږي. حتی واضح لیکل شوی دی چې کچېره د دغه غازاتو هغه فیصدی په هوا کې ډیر زیات شي حتی د هم امیدوار مندی چې دی دوی به مخکې له وخته ماشومان تولدیږي. دوی به ماشومان چې تولدیږي وزنونه به کمیاته د سختونو سبب کېدای شي.
مدقیق صاحب موږ له تاسو سره مخکې هم د هوا د ککړتیا په اکله مرکې درلودې. په هغو مرکو کې تاسو ویلي وو چې د هوا د ککړتیا یا ولت دا چې ښاروالۍ خپل کار په سمه توګه سرته رسوي کېدلی شي. نن دلته د ښاروالۍ د تنظیف د برخې رئیس ناست دی. غواړم دا خبره د دوی مخکې یو ځل بیا هم له تاسو واورم.
د کابل د ښار د چاپیریالي ستونزو کلي ټوله د کابل د ښاروالۍ سره دا یو حقیقت.
بله
که چیرې د کابل ښاروالۍ ونه خوځېږي په دغه حرکت چې اوس روانه ده او دغه کثرت د نفوس هره ورځ زیاتېږي دا ستونزه به یو وخت د دوی له کنټروله کاملا وتلي. د ما له دوی نه مشخصه غوښتنه دا ده د ترافیک مدیریت ډېر ضرور ده اړین ده د کابل ښار لپاره. ولې د کابل د هوا د ککړتیا کې که چیرې ټول موټرونه هم موږ هغه عوارض ټول رفع کړو بیا په مجموع کې ما په اوله کې وویلې چې دا ټول 10% کومک کوي. ولې زیاته فیصدي چې 2-3% ده هغه د دوی توجه زه غواړم چې واټونه او سړکونه باید په اخی کې په عاجل شکل دا یو. دومه خبر دا ده د کابل ښاروالي هر کال د کابل په ښار کې اصنافو ته دوی جواز ورکوي کله نه. د هر جواز په مقابل کې حتی که دا معاینه خانه وي که دا دوکان ده که دا حمام د کده هر شاید دوی د هر کال د جواز مقابل کې ټاکس اخلي. د موږ وختنه د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې وختنه د کابل ښاروالۍ نه دا ده چې د چاپیریالي مسال باید دوی په خپلو اصولو په خپلو پالیسیو کې شامل کړي. دوی د په هیڅ صورت یو حمام ته د کار جواز نه ورکوي تر څو هغه فلټرونه دی ونه لري. مشکل دا ده چې موږ دې ته پاملرنه نه ده کړې او بالاخره وضعیت
دیالته
د حل هغه اساسي لاره.
بله ور به ور کوغ صاحب ته ریاسي صاحب مدخل صاحب وایي چې که چیرې ښاروالۍ په همدې شکل سره روانې لکه اوس دا ستونزې ورځ تر بلې ډېرېږي.
په راتلونکي کال کې به ډېر توجه وکړو چې وشو کولی چې نور دې نه پس چې کوم حمام که غواړي جواز واخلي باید مخکې فلټرونه نصب کړي. او خو د حمام تعداد ډېر ده او په ناحیه کې زموږ کارمندان کم دي او د خلک همکاري هم لږ ټیټ ده. یو بل خبره چې موږ په کابل ښاروالۍ کې 155 شماره لرو قاریان کولی شي چې هغه شمارې ته په تماس شي او خپل ستونزه هغه ته شریکو کې خامخا به مشکل ته
رسیدلی. اسمان ښاروالۍ به اقدام کوي.
بیا زه په دې باندې تاکید کوم که د کابل ښاروالۍ او د نورو ولایتو ښاروالیانې د چاپیریالي مسایل د چاپیریال تخریب او د چاپیریال ساتنه په خپلو لومړیتوبو کې شامل نه کړي او د دې سره په خوا کې د خلکو همکاري نه وي نو د ښه چاپیریال درلودل به یو ډیر تصور او د خیال نه
لري خبرې. له تاسو ټولو مننه چې راغلئ او په بحث کې مو ګډون وکړ. درنو دوستانو په بخاریو کې د ربړونو پلاستیکونو ډبرو سکرو او یو شمېر هغو توکو سوځول چې ډېر دود لري هوا ته ستر زیان پېښوي او همدا ککړه هوا مو ژوند ګواښي. د پاک او صاف چاپېریال د رامنځته کېدا په هیله مو نننۍ کور کلي خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
لکه دوران خارد هندارو پشان دازل میں مات لکا دوران خارد ہندارو پشان خوت میں یادی د وطن دغرود نارو پشان خوت میں یادی د وطن دغرود نارو پشان باندھ خمن سول ونیان مینیو پما دیگر باندھ خمن سول ونیان مینیو پما دیگر باندھ خمن سول ونیان مینیو روح لگنا واڑی چسی دسوزگارو پشان روح لگنا واڑی چسی دسوزگارو پشان خوت میں یادی د وطن دغرو دلارو پشان خوت میں یادی د وطن دغرو دلارو پشان